السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د آشنایانو د ادبي ډیری پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخت سبب شوی دی تاسو سره راسن نشو غږیدې. اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. د افغانستان جمهور رئیس او اجرایوي رئیس نن دوه په دوه ملاقات کوي. د سوریه حکومتي قواو حلب ته نږدې یو ځاني ولیده او د امریکا د واشنگتن په ایالت کې د برید د تلفاتو شمیر 500 ته رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل واوري. د افغانستان جمهور رئیس او اجرایوي رئیس نن دوه په دوه سره ګوري. د افغانستان د جمهور رئیس د نطاق مرستیال شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې خبری کانفرنس ته وویل چې جمهور رئیس غنی او اجرایوي رئیس نن سره ګوري، د افغانستان په مهمو مسایلو غږیږي. د جمهور رئیس د نطاق د مرستیال خبره ده چې د افغانستان د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات نشته دی. ښاغلي مرتضوی وویل ټاکل شوی ده چې د افغانستان جمهور رئیس او اجرایه رئیس نن ماښام د یو ساعت لپاره په ارګ کې ګوري، د برېښنایي تذکرو د ویشلو، د انتخاباتو په باره کې، د دغه بهیر د امنیت او د افغانستان په نورو مسلو خبرې کوي. د شاهین د 209 قولي اردو په یوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې په تیرو سلی رشتو ساعتونو کې د قندوز د ولایت د دشت ارچی د ولسوالۍ په قرلق، عیدګاه او دالچین په سیمه کې د افغانستان د قواوو په عملیاتو کې 212 طالبان وژل شوي او شپږ نور زخمی شوي دي. د خبر پاڼې د مخې 15 تنه نور وسلوال طالبان هغه وختو وژل شول چې غوښتل یې په دشت ارچی کې ماینونه ښخ کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې حق لاس نه دی ویلي. د سوریه حکومتي قواو حلب ته نږدې یو ځای نیولی دی. د سوریه د بشري حقوقو مبارزین وایي د سوریه حکومتي قواو د حلب شمالي سیمې ته نږدې د یاغیانو نه د فلسطیني مهاجرو یو کمپ نیولی دی. په برتانیا کې ډیره د بشري حقوقو څارونکي سوریایي مبارزینو ویلي دي چې عسکرو او د حکومت طرفدارو فلسطیني وسلوالو د حلب په شمال کې د هندرات ښار نیولی دی. د بشری حقوقو یو مبارز یاسین ابو رائد چې په حلب کې اوسیږي، اسوشیټډ پریس خبری اژانس ته ویلي دي چې د هندرات د کمپنیولو حکومتي قواو د یاغیانو تر لاس لاندې د حلب په ختیځې برخې محاصره تنګه کړې ده. دغه کمپ چې تش او ران دی، سو سوزلې کله د حکومتي قواو او کله د یاغیانو لاسته ورغلی دی. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي قریب 2 میلیونه خلک د سوریې په شمالي ښار حلب کې چې امنیتي شرایط پکې خراب شوي دي اوبه نه لري. په سوریه کې د یونیسف نماینده وایي چې د پنجشنبې په شپه په سختو بمباریو کې د باب النیراب د اوبو مخزن چې د یاغیانو تر لاس لاندې دی، لویدیځو برخو کې ترې 2.5 لک خلکو ته اوبه رسېدلې خراب شوی دی. د دغه ښار په شرقي برخه کې هم چې د حکومت تر لاس لاندې ده، 1.5 لک خلک اوبه نه لري. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. جمهور رئیس فرانسوا اولان وایي هیله مند دی چې مقامات وکړی شي تر 9000 پورې مهاجر چې په کالیاس کې په کمپ کې دي په راتلونکو هفتو کې د فرانسې په خواوشا مرکزونو کې واچوي. اولان نن د شنبې په ورځ د تاروس په ښار کې د مهاجرو د 1300 کمپونو نه یو کمپ وکوت او بیا یې وویل چې د کالیاس کمپ چې په ځنګله مشهور دی بندوي. هغه وویل د دې کمپ شرایط هیڅوک نشي قبلولی، په خاص ډول هغه خلک چې د جنګ نه تښتېدلي دي. دغه کمپ په اروپا کې د مهاجرو د بحران د حل د ناکامۍ یو مثال دی. په دغو مرکزونو کې به 45 تنه تر 4 میاشتو پورې وساتل شي چې دوسیې یې وڅېړل شي. هغه مهاجر چې د سیاسي پناهندګۍ په شرایطو برابر نه وي، هغوی به د فرانسې نه وایستل شي. ټاکل شوی ده چې اولان د دوشنبې په ورځ د کالیاس کمپ وګوري. په عراق کې مقامات وایي چې د صلاح الدین د ایالت په یوې برخې کې په امنیتي پوستې باندې په حمله کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. عراقي چارواکي وایي کم تر کمه 23 تنه نن د شنبې په ورځ د یو ځانمرګه د موټر بم په چاودنه کې زخمی شول. د دغه بم چاونې د حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، مګر د اسلامي دولت وسلوالو سوځلې همدغسې حملې کړي دي. د واشنگتن په ایالت کې د برید د تلفاتو شمیر 500 ته رسېدلی دی. د متحده ایالاتو د آرلنګټن په سیمه کې د سوداګرۍ په یو لوی مارکیټ کې د برید تلفات 500 کسانو ته ورسېدل. او د برازیل د سترې محکمې یو قاضي تیرو زواسکي د جمهور رئیس میچل تمر په حکله چې د 2012 کال د انتخاباتو د کمپین په مهال غیر قانوني ډول د کمپین پیسې اخیستې دي، د تحقیقاتو د پیلېدو اجازه ورکړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په مکړی رپورت ده. د افغانستان د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق وایي چې د ملي یووالي حکومت ایله په پښو درېدلی او هیله ده چې حالت یې ښه سي. همداشان جمهوری ریاست وایي چې له ټاکنو پرته د لویې جرګې جوړېدل به ناممکن وي. نور تفصیل د اکرام شینواري په رپورټ کې واوري.
د افغانستان اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق وایي چې د ملي یووالي حکومت ایله په پښو درېدلې او هیله ده چې حالت یې نور هم ښه شي. همداشان د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ملي یووالي د حکومت عمر 15 کاله دی او دوی د لویې جرګې جوړېدو ته چې د مخې به یې د افغانستان په اوسني نظام کې بدلون راشي ژمن. د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ دغه حکومت د جوړېدو پر وخت لاسلیک شوي ګډې اعلامې په دویمه ماده کې چې جمهوري ساوي جرګې رئیس لخوا لاسلیک شوي ویل شوي چې دغه حکومت د دوه کلونو تر پای به د اساسي قانون تعدیل لپاره لویه جرګه جوړېږي چې په ترڅ کې به یې اجرایي څوکۍ د صدر اعظم په څوکۍ بدله شي. دغه حکومت له عمر څخه دا د دوه کاله تېرېږي خو تر اوسه د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو ټاکنې ترسره شوي نه دي چې ورسره د لویې جرګې د جوړېدو کار هم ځنډېدلی دی. اوس د افغانستان جمهوري ریاست او اجرایي ریاست دواړه په دې ټینګار کوي چې دوی د لویې جرګې جوړېدو ته ژمن دي. د اجرایي رئیس دوهم مرستیال حاجي محمد محقق چې تازه د چین له سفر څخه کابل ته راستون شوی نن یې خبریالانو سره د خپل سفر په هکله د خبرو په وخت وویل چې د ملي یووالي حکومت تازه مزل پیل کړی او
راجع به دو ساله شدن حکومت وحدت ملی خوب است که
خاقلی محقق ویل حکومت در تاکن و لوی جرگی تر سرکی دو تجمن دی حقا سه چی پوکل لیکی را غیلی در شرایط و پاساس لک پکی زن را غیلی او بیاد شاعت شد در وانسان شرایط هم داسی ایجابوی. خاقلی محقق ویل چی دی ملی و والی حکومت در دو کلون و پتیر دو سر ایلا مزل کول زکری و لهم پر مخ روانده چی دخبل 15 کلنی دوری پا موده که با لا بلوخت و رسی په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د ملي یووالي حکومت عمر 15 کاله دی. د جمهوري ریاست دویان مرستیال شاه حسین مرتضوي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې سیاسي هوکړې لیکې او ټاکلې وخت لري خو د جمهوري ریاست وخت په اساسي قانون کې په ډاګه شوی دی چې 15 کاله دی.
زمانی که ما شوراهای ولسوالی نداشته باشیم لوجری قانون اساسی برگزاریشون بدون یک
خغلی مرتضی ویل د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسوالیو شوراګانې د لوی جرګې له څنګه څخه شمیرل کیږي. تر هغه چې د ولسوالیو شوراګانې ونه لرو پرته له یوې برخې څخه د لوی جرګې جوړېدل ستونزمن کار دی. نو کله چې ولسوالیو شوراګانو او پارلمان ټاکنې ترسره شوي د اساسي قانون لوی جرګې جوړېدو ته به هم لاره پرانیستل کیږي. د افغانستان جمهوري ریاست ټینګار کوي چې د ملي یووالي حکومت سیاسي او کلیک د پلي کېدو لپاره ځینې ګامونه اخیستل شوي چې تر ټولو مهمې ټاکنیزې حتی د سیاسي چارو کارپوهان د رواني سوي میاشتې له نهشتمې وروسته د ملي یووالي د حکومت د مشروعیت په اړه یوه خوله نه دي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې دغه حکومت مشروعیت دوه کاله دی او یو شمېر نور دا ګڼي چې د اوسني حکومت مشروعیت د دوه کالو په پوره کېدو پای ته نه رسېږي، بلکې په دې نظر دي چې دا حکومت باید په هر حالت کې خپل 15 کاله پوره کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او اوس په مکړی دی رپورت. د افغانستان جمهوری ریاست له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک په اړه اندیښنې بې ځای وبللې او وایي چې افغان حکومت له مخالفو وسلوالو ډلو سره د باعزت سولې په لټه کې دی. د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال دا خبره د شنبې په ورځ د بشري حقونو د نړیوال سازمان د وروستي رپورټ په جواب کې وکړ. نسیم شفق په دې اړه رپورټ لري.
جمهوری ریاست وایي چې له حزب اسلامي سره د سولې په تفاهم لیک کې ملي ګټې او تیرې لاسته راوړنې په پام کې نیول شوي او په دې برخه کې اندېښنې او انتقادونه بې ځایه دي. دا څرګندونې د بشري حقونو د نړیوال سازمان د هغې اندېښنې په ځواب کې کیږي چې ویلي دي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامه جنګي جنایتکارانو ته له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ پیاوړی کوي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال دواخان مینپال د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکې کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات وړاندې نه کړل خو ویل چې افغان حکومت له ټولو مخالفو وسلوالو ډلو سره باعزته سوله غواړي.
که چېرته د توافقنامې متن دقیق او بشپړ ولوستل شي اندېښنې ټولې رفع کېږي. موږ له هرې ډلې سره باعزته سوله غواړو په دې معنا چې تېرو 15 کلونو لاسته راوړنې خوندي دي. افغانستان یو ډیموکراتیک او مشروع نظام لري. افغانستان د نورې نړۍ په څېر باندې له ټولو هغو مخالفو وسلوالو ډلو سره سوله کوي چې سولې ته غاړه ږدي او په دغه برخه کې هېڅ ډول قانوني موانع وجود نه لري.
د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ